دا مشال لري دا محل په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یولسمې بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او اسرا لمومن هرکلی کو. په روانه خبري گاڑی کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له اسرا لمومن راو.
پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د دسمبر په اوومه د اسلام آباد تر غری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي تر انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پوځ پر ځای کولو غوښتنه وشوه نو غور پرې کولی شي. او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټرن نن پاکستان ته ولاړ شي. خبرونو تفصیل پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د دسمبر په اوومه د اسلام آباد تر غری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل مصدق کټک مشاله ډوته ویل چې عدالت منظور پښتین پولیسو ته د ورځو په جسماني ریمانډ وسپارلو. عدالت ویل چې منظور یې له دې قبله په جسماني ریمانډ سپارلې چې نوموړي د روان کال د اګست په 13مه له اسلام آباد سره نږدې په تنور سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. بلخو د منظور پښتین وکیل مصدق کټک وایي عدالت ته ویل چې تش په تقریرونو څوک پولیسو ته په جسماني ریمانډ نشي سپارل کېدی. خټک وایي چې د ترګري مخنیوي عدالت خلاصېدو وخت سهار 9 بجې وو خو د منظور لپاره له وخت مخکې 8 بجې خلاص کړل شو. تر دې مخکې د غورځنګ مشرانو مشله ډوته ویلي وو چې د دسمبر 6مې ټوله ورځ د اسلام آباد په بیلابیلو عدالتونو کې تیره کړه او باور یې وو چې ردوی نیول شوی مشر به عدالت ته راوړل شي خو درک یې ونه لګېد. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 4مه په چمن کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. د چمن ډیپټي کمشنر راجا تاراباس مشاله ډوته ویلي چې د منظور پښتین خلاف مقدمه ځکه در شوې چې د ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او پولیس والی او یو پولیس والی په موټر وهلې دي. خو د پی ټی ایم د اطلاعاتو یو مسؤل هغه زبیر شاه له مشالو سره په خبرو کې دغه تور رد کړ او وایي چې ډزې د منظور پښتین پر موټر شوې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوځ پر ځای کولو غوښتنه وشوه نو هغه پرې کولی شي. نگران وزیر اعظم د دسمبر په 6مه له ډان ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تر دې دمه چا په الیکشن کې د سیکورټۍ لپاره د پوځ پر ځای کولو غوښتنه نه ده کړې. البته نوموړي زیاته کړه کچېرې بمی چاودنې کېږي او هر ورځ د سخت نوعیت کاروایانې روانې وي نو بیا له پوځ سره خبرې کېدی شي. نوموړی وایي لومړی پوښتنه دا چې آیا زموږ پولیس دومره صلاحیت لري چې وسله والې ډلې په خپله کنټرول کړي؟ نو که هغوی وایي چې هو نو بیا هغوی په یوازې ځان د امنیت دنده مخې ته وړی شي. خو که هغوی وایي چې نه نو بیا به موږ پوځ ته وایو. دا بلاسې حال کې دا چې د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې پوځ د پاکستان تحریک انصاف په بریا کې رول لوبولی وو. بلخوا تحریک انصاف په پوځ دغه تورونه رد کړي وو او پوځ ویلي وو چې د انتخاباتو پر مهال یې یوازې د امنیتي چارو دنده ترسره کړې وه. په پاکستان کې انتخابات د 2023 کال د فروری په 8مه کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټر نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بلو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې ښاغلی ویسټ پا د دسمبر په 8مه اسلام آباد ته ورسیږي. بلوري ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بلو چارو وزارت د مرستیالي جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنیږي. بلخوا د دسمبر په 15مه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټو په خپل ایکس پاڼه ویلي وو چې د دسمبر له 15مې تر 15مې پورې به د پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عرب سفر کوي. نوموړي ویلي وو غواړي چې له مهمو اتحادیانو سره په شریکه امنیتي ګټو، کډوالو خوندیتوب او بیا بحالۍ، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. په کراچۍ ښار کې د اور لګېدنې په پیښه کې 4 کسان وژل شي او 15 جوبل دي. د کراچۍ ناظم مرتضی وهاب د پیښې په ځای کې خبرجلانو سره په خبرو کې ویل چې د اور چې ور د دسمبر په شپږم مخام شاوخه 15 بجې د عائشہ منزل په سیمه کې په یو شاپینګ مال کې لګیدل و چې په نږدې دریو ساتونو کې پرې قابو موندل شو. د په خبره او لومړی د شاپینګ مال په دوکانونو کې لګیدل و چې بیا ورسته کورونو ته وغځېدو. نوموړي زیاته کړه چې ځینې کورونه او تر شلو زیات دوکانونه هم سوځېدلې دي. بلخوا د سند ګران گورنر د پاکستان له جیو ټی وی سره په خبرو کې ویل چې د کراچۍ خاروال ته امر کړی چې معلومه کړي په یاد ودانۍ کې اور څنګه لګېدلې وو، ذمہواري پر چا راځي. او د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې دی د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلی پیدا شوې چې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ دوشنبه په نیویارک کې پیل شوه چې دسمبر تر 14 به روانه وي. د اوتر دی محل مشال خبرونه
خبرونه مل مشال اړي واوریدل چې اسرار له مومند درته وړاندې کول. کچر سروان غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ بدی رپورټون تفصیل به هم واوري. تا پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتين د ترهګری ضد عدالت ته وړاندې کړل شوی دی او د وو ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله شوی. د کراچۍ له زندانونو لزګونه نور افغانان خوشی کړل شوی دي. په دې خار کې مشت افغان کډوال وای ژوند یې ګران شوی.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنگ شوی یو. د بازار ته نشي وتای، کاروبار نشي کولای، خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد ساسکو ورکولو اته ورزنې کمپاین پیل شوه. چارواکی وای
دغه والدین لم د خواست خپل ماشوم د ټیم ته اویلیبل کی، هغه روبوسی او هغه ویکسینیټ کی، یو صحتمند ماشوم وي نو هغه به یو صحتمند مستقبل زمين وي.
د خبر پښتونخوا سرکاري سکولونو ځوانانو استادانو اتحادی دړکه کړي ک د دوی روایتي پینشن ختمولو پریکړه بیرته وانه خسر شوه نو احتجاجي پرلت به پیلوي.
چې دینو زمونږه پینشن ختمول غواړي او مونږه واپس په سی پی پن کې شاملې چې زمونږه پینشن ختم کې مونږ د دې خلاف برپور مخالفت کوو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در پرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال ورته تاسو غواګي د پښتون اژغورن غورزنګ مشر منظور پښتين دن په اسلام آباد کې د ترهګری ضد عدالت ته وړاندې کړل شوی دی او د وو ورځو په ریمانډ پولیسو ته سپارل شوی دی. عدالت ویل منظور یې له دې لقبله په جسمانی ریمانډ سپارلې چې نوموړي د روان 2023 کال د اګست په 13مه له اسلام آباد سره نږدې په ترنوت سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست زت خبرې کړې وي. بلخوا د منظور پښتين وکیل مصدق خټک وای عدالت ته یې ویل چې تش په تخلینو سوک پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي سپارل کېده. نور تفصیل لګښې په مخ کې راشد خټک شریک کړی دی.
نغه نه پس نن ته هر ترګرې د عدالت ته وړاندې شو ای ټی سی چې دلته ورته وای هو د خپل وخت نه وړاندې و ان عدالت ته عدالت چې کلاسیک نه بج کلاسیک دی نه بج نه مخ کې راوسته و او د دو وکیلان هم ټول موجود نه و. د په وکیلانو کې صرف یو مصدق خټک موجود و او نور وکیلان هم نو او د غورزنګ نور غړي هم نو لګه غوي پرون ټول ورس په عدالتونو کې تیر کړي و خن نه و. نو عدالت ته چوڑان دي شو جج ته پولیس و ویل د دې عدالت جج چې د ابو الحسنات محمد ذوالقرنین چې مونږ تر د ریمانډ پکا دي ځکه چې د 13 اگست دلته یو جلسه کې په ترنول کې د ریاست خلاف خبرې کړې دي. نو بیا د وکیل ورته ویل چې دا خو په جلسه کې په تقریر باندې پچا باندې دهشتګردۍ د دفې نه لګي د اغوا شوې د بلوچستان نه د ورځې وړاندې او دغه نه مخکې په گاډي باندې فایرنګ شوې دی نو جسمانی ریمانډ نه جوړیږي. او عدالت د پولیس هغه وختونه ومنله او دی په اوو ورځو جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته ورکو خو ډیرو خلکو لیدل نه دي ځکه چې د وکیلان هم ټول نه او د غورزنګ غړي هم نه و. دغه صرف یو مصدق خټک د په وکیلانو کې موجود و.
له اسلام آباد د مشال اډیو خبريال راشد خټکو چې د منظور پښتين د ترهګری ضد عدالت ته وړاندې کولو او بیا د وو ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارل په اړه تفصيلات راکول.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلس نیمو بجو
پختونخوا کلی پکلی
پا یو بجا
پام کوا
پا دوانیمو بجو
دا زوانانو غک
پا دریو بجو
سروی
پا سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑه
پا پینزو بجو
مشال ریتا تاسی غواگی د کراچۍ له دوو زندانو څخه نور یو سل اسورلس افغان کډوال د دسمبر په 15 ماخام خوشی کړل شوی او افغانستان ته لیږدول شوی دی. د باکوان افغان طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار وای په دې خوشوشو افغانانو کې ماشومان هم شامل دي. عبدالجبار دا هم ویل چې هغه سلور سوا وشت افغان کډوال هم له زندانونو خوشی شوی چې قانوني اسناد یې درلودل او د نومبر په میاشت کې پولیسو نیولی وو. دا د په خبره دغه اسناد لرونکو کډوال وس په کراچۍ کې اوسېږي. بلخوا افغان کډوال وای چې پولیس قانوني مشت افغانان هم نیسي او هغوی زوروي. خو د کراچۍ پولیس او سند نگران حکومت تل دا تورونه رد کړی او وای یوازې به اسناد افغان کډوال نیسي او خپل هیواد افغانستان ته لیږي. نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي په دې رپورت کې وو.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پروند د دسمبر په شپږمه مشال ریډیو ته ویلي چې د دسمبر په 15 نور یو سل او 14 افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشی شوی دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوی افغانانو کې 15 ماشومان هم شامل دي.
په دغه یو میاشت کې سلور سوا ووش کسان هغه کسان چې اسنادونه درلو هغه هم خوشی شوی دی، هغه هم دلته خپل کورو کې پاتې شوی دی.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن دلاري افغانستان ته لیږلي دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا 2500 افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي توګه بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو له خوا نیول شوی ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوی، ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر په حق کې به افغان کډوال ونیول شو او بیا به عدالتونو ته وړاندې کړ، بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغه کسانو د چا سره چې به قانوني اسناد نه وو د هغوی د ډیپورت آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې شپېته افغانان د ستمبر په 15 خوشکل شوی وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوی دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوی دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس بیا بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد افغانستان ته لیږي، خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال د هغوی وکیلان او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو افغان کډوال خوري حبیب الرحمن د دسمبر په 15 مشال لیډیو ته ویلي جونې وس ډېر اغزمن شوی دی او د دوی په وینا چې زیاتره افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنگ شوی یو. دلته خلک د خپل د کورونو شیان بلستنې کمپلې بارشتکان یخچالونه پکې هر سامان راوړي بیخي تر نیمه بیه مکته زی. هیڅوک نه اخلي، سندیان اخلي هغه ځای په ځای دی، بلوچیان اخلي هغه ځای په ځای دی. د موږ خپل مهاجرین دلته 12000 کور پرته ده، ټول په تنگ کې دي، ټول تکلیف کې دي، بازار ته نشي وتای، کاروبار نشي کولای، خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده. کاټ والا هم تنګوي، بغیر کاټ والا هم تنګوي، پولیس د خپل چای پانی غواړي زر 2000 3000 5000 6000.
بل خو د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سن پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي او وايي پسند کې څوک هم نه زوروي. د پاکستان نگران حکومت له خوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشری حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دی بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وای د بیا اسناد بهرنیانو استلو دا کاربا جاری ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته سي غوږی. په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد د ساسکو ورکول لپاره ځانګړی کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین به تر اتو ورځو پورې دوام لري. په سیمه کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه د پولیو ضد ساسکو ورکونکي ډلې به په کور په کور ګرځي او دا به مخصوص سیمو کې ترسره کیږي. دا لاغري دا چې په سیمه کې جرګې په پولیو ساسکو ورکولو بندیز لري کړی وو. دا په داسې حال کې هم ده چې په روان 2023 کال کې د پولیو یا ګوزن ناروغي شپږ پیښې ثبت شوې چې څلور په خیبر پختونخوا کې دي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان صحت محکمه او ځلې انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګوزن شیری او د مشومان او نورو ناروغۍ زیاده تو ورځنې مهم د پرون دسمبر شپږمه نه پیل شوې ده. مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صدا پاسا اویا زره د پنځه کالونو نه کم مشومان او تبه د پولیو ناروغي سره سره د نورو ناروغیو ضد ټیکې یستنې لګول کیږي. د صحت محکمې او ځلې انتظامیه مشران وایي چې دغه ځانګړې مهم دی چې میرام شاه میرعلی او خواوشا کې بکیږي چرته چې د پولیو وایرس خور شوي او کور په کور به ټیمونه ګرځي. دا د هغې وروسته چې اوتمانځای جرګې دغلته د سومیاشتو نه احتجاج پر مهال په پولیو ساسکو بندیز لګولی وو، خو دوه ورځې وړاندې یې هغه بندیز بیا ختم کړ او انتظامیه سره یې د مذاکراتو پړاو پیل شوی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی وویل چې جرګې سره مذاکرات دوام لري. مشرانو پولیو بندیز ختم کړی. پر روان مهم کې ماشومانو ته د یو شمیر ناروغي زید باټی کې لګول کیږي.
دا د مونږ ایمنایزیشن کمپین دی. ماشومان چې کم دي 5 سال پېرې دغه مختلف چې کوم بيماريونه دي، پای کې میزل ده، ټي بي ده، ټیټنس دي، مختلف بيماريونه دي، دای ویکسینیشن به کیږي. کوشش ته چې مونږ هر یو کیر ته ورسیږو او هر یو ماشوم ویکسینیټ کو. دا یو اپورچونټی دو نارت وزیرستان د پورا ځکه چې خلک سره دومره ریسورسز وینه چې ریفیکس سنټر ته ورسوي. یو هر یو بچی به هغه ویکسینټ کوي. دا زموږ ټارګټ دی. خدای کې والدین لم دا خواست دی چې هغه خپل ماشوم د ټیم ته اویلیبل کی هغه روبوسی او هغه ویکسینټ کی چې یو صحتمند ماشوم وي نو هغه به یو صحتمند مستقبل ضامن وي.
پاکستان کې روان 2023 کال کې د پولیو یا ګوزن ناروغي شپږ کیسونه راغلي او تیر 2022 کال کې پاکستان کې ټول شل ماشومان پولیو ناروغي وهلي ول. د پولیو مخنیوي او صحت محکمې چارواکو ځایي ولس نه غوښتنه وکړه چې دغه مهم کې د ټیمونو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان د پولیو شیری او نورو ناروغیو نه د ژغورلو لپاره ماشومانو ته ټیکې ولګوي، د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا. لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 1,380 او 1,550 کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لري تاسو غوږی د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ځوان استادانو اتحادیه د سلور دیش زره استادانو د روایتي پنشن ختمولو پالیسي خلاف د دسمبر پر 28 نیټه د خیبر پختونخوا د اسمبلی ودانی مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو دړه کړې. د روایتي پنشن د ختمولو پالیسي د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت په 2022 کال کې جوړه کړې و. خو دغه پالیسي پر ضد استادانو دوه واري په اسلام آباد کې احتجاج وکړ او د دې غوښتنو په بیا د خیبر پختونخوا اسمبلی یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2023 کال کې منظور کړ او دغه ترمیم په رڼا کې ورسره حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې د 2023 کال نه وړاندې په برتي کړل شوو استادانو باندې روایتي پنشن د ختمولو پالیسي نه عملي کیږي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د احتجاج د اعلان د دسمبر په 15 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ځوانانو استادانو ټولنې په یو خبري کانفرنس کې وکړو او دوی ویل چې د دوی د پنشن د ختمولو د پالیسۍ په ضد د دسمبر په 28 نیټه د سرکاري سکولونو سلور دیش زره هغه استادانو د احتجاجي پرلت وهلو پلان جوړ کړی کوم چې د 2023 نمخ کې برتی کړی شوی دی. د ینګ استادانو د ټولنې مشر عطا الرحمن په دغه اړه وایي
مسله دا ده چې زمونږ استادان د سی پی پن یو نوی قانون په دې صوبه کې راغلي دي او دا غینه مخ کې برتی شوی دي د 34000 په تعداد کې. خو د بدقسمتۍ نه ای جی اپس یو لیټر په غلطۍ کې کړی دی او د اغه لیټر نه بعد چې دینو زمونږ پنشن ختمول غواړي او مونږ واپس په سی پی پن کې شاملې چې زمونږ پنشن ختم کې مونږ د دې خلاف برپور مخالفت کوو. د دې حواله سره چې دینو مونږ ډیپارټمنټ ته هم لیټر ورکړي دي, فینانس ته هم لیټر جمع کړي دي, ټول خلک مونږ د دینه په ټیم باندې خبر کړي دي. خو دا غي باوجود اغه زمونږ مسله ناوري مسله نه حل کړي.
د ټانک د جندولې تحصیل د ځوانانو استادانو د ټولنې مشر انارګل بیٹنی مشال ریډیو ته وویل چې د روایتي پنشن د خدمتولو پالیسی په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2022 کې جوړه کړې و. خو دغه پالیسی په ضد دوی بیا دوزل په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو او د دوی په غوښتنه بیا صوبایي اسمبلی یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2023 کې منظور کړو او دغه ترمیم پر وړاندې کې ورسره حکومتي چارواکو جمعنه وکړه چې د 2023 نه وړاندې په برتی کړې شوی استادانو به د روایتي پنشن د ختمولو پالیسی نه عملي کیږي. انارګل بیٹنی په دغه اړه زیاته کړه.
دین امخت جی پی فنڈ ہو جی پی فنڈ چی دا سی ہو چی یو ریگولر پنشن با ملاوی دے بیا باغی چی کم جی پی فنڈ تا وال جامع سو بیا بتا تا پنشن بیا باغی نباد تا بچو تا ملاوی دے او چی کم دو دا ترتیب جوڑ کرد دی سی پی فنڈ وال دی چی اوز دو دا کسا کئی چی 10% بتا نکٹ کئی او 12% بدو ور سر جمع کئی مجھا دا نمانو مختم پا دے بانی تی جاجون او در نیان کردی دی پا اسمبلی چی پا دے بانی بیل پاس سوی دا چی کم مجھا چمر ٹیچران برتی سوی دا عرش سوی دی کلیر.
سرکاری دستاویزات خواهی چی حکومت اوس دومره وسایل نداری چی زرگونو ریتایرد شوی سرکاری ملازمینو تا روایتی پنشن ورکړي. نو په دې وجه په 2022 کې د خیبر پختونخوا د هغه وخت صوبایي حکومت د کنټریبیوټری پنشن فند په نوم د روایتي پنشن په ځای نوی پالیسی جوړ کړه. په پیښور کې د اوساف اورسپانی بیورو چیف فرید الله خان په دغه اړه د پختنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې اوس وفاقي حکومت هم د نوی برتی کړې شویو سرکاري ملازمینو لپاره په داسې یو پالیسۍ کار روان کړي او دا ځکه چې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو او پنشن اخراجات ډیر زیات شوی دي.
نن هغه وخت راغلو چې د بجټ نیمه حصہ چې دا تقریبا د پتنخواګانو او پنشنو کې زی نو بیا حکومت تیر حکومت چې د صوبا کې وو نو هغه دا یو پلان جوړ کولو چې په 100 روپے چې دی دا په پنشن کې زی نو چې را روان کم نوې برتی کیږي نو کنټریبیوشن بکای دای بس پیسې چې سبا وسره حکومت دغه کوي. بیا پکې یو دا د غمرغله چې څنګه چې بیمه پالیسی دی په دغه طرز باندې دی ته یو داسې فنډز جوړ کی چې سپکه دغه ګورنمنت امپلایي اچي او دغه پیسې چرته حکومت یا نور ادارې انویسټ کوي او دغه چې سونه ګټه وټه راځي هغه دې سره جمع کوي او د نوکرې د ختمېدو نه پس د ته یو غټ اماونټ چې دی هغه حواله شي، نو د میاشتې غسیز به ختم شي.
د نیګران صوبایي او مرکزی حکومت چارواکو د روایتي پنشن د ختمولو د پالیسۍ د عملي کولو په اړه د ینګ ټیچرز اسوسییشن د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې سندي ویلي. خو د ځوانانو استادانو د ټولنې مشران وایي که د اکاونټ آفس نه پس د خیبر پښتونخوا د فاینانس ډپارټمنټ هم د دوی غوښتنه ونه منله او د دوی د پنشن د ختمولو حتمي اعلامیه یې جاري کړه، نو دوی به د دسمبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا خواهی سملای مخیطه احتجاجی پرلت وحی.
غلام غوث تاسو رپورٹ وړاندې کوو. په پاکستان کې د امریکایي ډالرو په بیه کې د کمښت لړۍ روانه ده او د پاکستاني روپۍ ارزښت نور هم ښه شوی. بل اړخ ته د پاکستان سټاک مارکیټ په تاریخي توګه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. په 6 دسمبر د پاکستان سټاک ایکسچینج ویب پاڼې تر مخه سټاک مارکیټ کې چټکوالی راغلی او د سټاک ایکسچینج د 970 پوینټونو زیاتوالی ریکارډ شوی دی. نور تفصیل شبیر مجان راکوي.
دا پاکستان سٹاک ایکسچینج ویپانه تر مخه امریکایي ډالر د پاکستانی روپې مقابله کې 8.3 پیسې کم شوی. اخوښه 2.4 روپو باندې یو ډالر خرڅیږي. بلخوا د پاکستان سٹاک ایکسچینج ویپانه تر مخه د دسمبر په 6 سٹاک مارکیټ کې چټکوالی راغلی او سٹاک ایکسچینج کې د 980 پوینټونو زیاتوالی ریکارډ شوی. دا ډول سٹاک مارکیټ 3,970 پوینټونو ته رسیدلی چې تر دې دمه پاکستان کې تر ټولو لویه کچه ده. دا چې سٹاک ایکسچینج والی چټکوالی او د دې د خو پوینټونو تر لاسه کولو سمانه لري او د دې پاکستان په اقتصاد یا پولیس سره مثبت اغیز وی او کنه، نو د اقتصادیاتو ماهر او باچا خان پوهنتون کې د سکول اف اکنامکس څنګه مشر پروفیسور ډاکټر محمد سویل خان مشال لیډو توای
سٹاک ایکسچینج چې کوم دا برخې جي او دارا کمی کې نن دا اصل کې په ګډ نیوز او بیډ نیوز باندې کی کنه ستا اکانومي کی سټیبیلیټي او ستا ملک کی سټیبیلیټي، نو انویسټرز چې کوم دین دا غي بیا کانفیډنس واکېږي او ځکه دا ای کانفیډنس
جاتوی چیدا سے نیخ پنیغه اغیز خونه لري او کچاره سرمایه‌کاری جاتیږي، کارخانه او صنعتونه جاتیږي، نو ورسره روزګارونه او نوکرې هم ډیریږي، نو دا بیا مثبت اغیز وی او کدا سنوي نو بیا دا وختي او عارضی خبر وی. دا چې سرمایه‌کار اعتماد واقعي هم زیات شوی او کنا، نو خیبر پختونخوا کې صنعتکار او د پاکستان سریلانکا بزنس کونسل چیئرمین ذوالفقار علی خان وای چې ترڅو د ملک سیاسي حالات په مستقله توګه مستحکم شي ونوي نو اقتصاد نه خکېږي.
پاکستان زما ذاتی سوچ دا دے چې لا پوری اغه انسرټینټی چې دا اغه ختم شوی نه دا دلته کې په بیانات باندې چې کم دنو دا ډالر او ریټ خېږي او کوزيږي دا د ملک په حالاتو نه دی. که زمونږ په حالات ته ګوري نو مونږ باندې خو ډیر زیات برډن د بیرونی قرضو دی. چې تاسو کو ګوري نو په ملک کې د پراپرټي سو پوزیشن دی اغه تاسو وړاندې دی. تاسو ایرلاین نن په کم حالت کې دی، تاسو پاکستان سټیل ملز په کم حالت کې دی، تاسو پاکستان ریلویز چې دی نو په کم حالت کې دی. نو په دې حالت کې خوځ دا نشم ویلې چې پاکستان کې سټیبیلیټی دا.
خو بیا خیبر پختونخوا کې د سوداګرۍ اتحادیې یا چیمبر اف کامرس په خوانی صدر او صنعتکار حاجی محمد افضل خان وای چې د انتخاباتو اعلانولو د IMF لوزنامي او د موجوده نگران حکومت ځنې ګامونو لوجه د بیرونی سرمایه‌کار اعتماد بحال شوی دی او د خوشبینې لري چې اقتصاد به ښه شي.
شکل د نگران حکومت راغو دا غوي چې کم اقدامات دي او بیا د IMF شکل اګریمنت شو نو بار دنیا مانے جکم پابندیاں نے فنڈ ور کولو یا انویسٹمنٹ کولو آغا کلو شو نو تاسو اوری لگے چلے اس دیتے ہیں رفتر لس روزو کے وزیر اعظم صاحب و نور آلہ و کام تلیو سعودی عرب تا دبائی تا قطر تا نو آل تا نا دیر غٹ انویسٹمنٹ را روان دے و دیت سرا سرا چکم سنتکار دے آغم پا دے اعتماد سرا اس کار شروع چے آل تا گوادر بانیم کار شروع شو نور ایکسپورٹ و امپورٹ کارم خشو نو سٹاک ایکسچینج تا سوګوري چې 3800 یکدم لاړو 6000 هم کراس کپ نو امید دې چې حالات ډېر خوشي.
نو موږ جاته وی چې بهر ملکونو او بهر ملکی سرمایه‌کارو پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ جمعنې کړي کم لوجه چې پاکستان ته د ډالر راتلو امکان دی. نو ډالر راتلو سره به د روپۍ ارزښت هم ورشي او اقتصادي حالت هم. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لري تاسو غوږی د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره په نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو ځکه چې په پېښور کې د غرمې 12:00 شوې دي او اسرار الله مومند هم را سره ناست دي. نو له هغه نه د خبرون لنډي زور. پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د دسمبر په 8 د اسلام آباد ترګري نوی عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل مصدق کټک مشالې ډوته ویل چې عدالت منظور پښتین پولیسو ته د 2 ورځو په جسماني ریمانډ وسپارلو. عدالت ویل چې منظور جیل د کبله په جسماني ریمانډ سپارل چې نوموړي د روان کال د اگست په 13 د اسلام آباد سره نږدې په تدور سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست خبرې کړې وي. بلخوا د منظور پښتین وکیل مصدق کټک وایي عدالت ته ویل چې تش په تقریرونو څوک پولیسو ته په جسماني ریمانډ نشي سپارل کېدی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي کله د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوځ په ځای کولو غوښتنه وشوه نو هغه پرې کولای شي. نگران وزیر اعظم د دسمبر په 6 د ډان ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تر دې دمه چا په الیکشن کې د سیکورټۍ لپاره د پوځ پر ځای کولو غوښتنه نه ده کړې. البته نوموړي زیاته کړه کچېری بمی چاودنې کیږي او هر ورځ د سخت نویت کاروایانې روان وي نو بیا له پوځ سره خبره کېدی شي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي. توماس ویسټ په خپل ایکس پاڼه ویلي وو چې د دسمبر له 5 تر 15 پورې با د پاکستان متحده عرب اماراتو قطر او سعودي عرب سفر کوي. نوموړي ویلي وو غواړي چې له مهمو اتحادیانو سره په شریک امنیتي ګټو کډوالو خوندیتوب او بیا بحالۍ بشري اړتیاو بشري حقونو او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنې غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنې غونډه روانه اونۍ دوشنبه په نیویارک کې پیل شوه چې دسمبر تر 14 به روان وي. دا خبرونو لنډیز مو له اسرائیل مومند واوریدلو. ساسه پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د مومند ولسوای په دغه ضلع کې د اوبو دوه بندونه دي. یو ورسک ډیم چې بجلی جوړوي او بل مومند ډیم چې د جوړېدو پر مرحله کې دي خو له بجلی نه محروم دي. د ولس په خبره دوی ته په یو شواروز کې 2 ساعته بجلی وي خو هغه هم لس منټې وي. خو د بجلی انتظام چارواکي وایي دوی ته ویل شوي چې په 40 ساعتونو کې به 3 ساعته بجلی ورکولی شي خو بیا زیاتوي چې ډېرو سیمو کې د بجلی تارونه هم زاړه دي. تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
د مومند ولسوای دغلته د بجلی کموخت دوی د کړه وسره مخ کړي. د ولس په خبره دغلته په زینو ځایونو کې 2 غنټې ولی په ډیرو ځایونو کې خو 1 غنټه بجلی وی او نور نه وی. د بجلی دغه دورانیه د 40 ساعتونو په حساب سره ده. د بایزو وسیدونکې او د کلیوال کونسلر چیرمن ملک نورلا بایزي مشال رډیو ته وویل د دوی تحصیل کې ډیر ځایونه داسې هم شته چې تر اوسه پورې پکې د بجلی تارونه هم نه دي غځېدلي.
د 75 سال رئیس کله چې پاکستان جوړ شوی دی نو دا د بارډر سره نږدې علاقه ده. دلته کې بالکل بجلی لا نه ده شوی او نشته دی او د بجلی د لاسه موږ تر دلته ډیر مشکلات دي. ولې چې دلته کې په بیزو کې تحصیل دی نو هغه هم سولر روبانه کار کوي او دغه سي تنادرا د هغه مطلب دا دی چې سولر پلانټ کړي دي او دغه سي زموږ قوم قومي چې دلته د ټوبویلې دي نو هغه مطلب دا دی چې ځان له سولر پلانټ کړي دي.
د مومندو آبادی د تیر ریسرچ میر نه تر مخه د 15 لکو زیاته ده. د غزل کې لوی تجارت د سنگ مرمرو دی. د سنگ مرمرو کارخانه هم د مومند ر بهر لکه په شوقدر سبحان خور او پیښور کې دي. ځکه مومند کې د بجلی ستونزې دي او کارخانو ته هم د بجلی کموخت او د بندښت مسله شته. چې بجلی نه وي نو بیا خلک متبادل څه کاروي؟ د کوزه مومند اسرت خان مومند وای نن سبا ژوند په بجلی روان دي. دوی بیا د نور نه بجلی جوړونکي شیشونه کار اخلي.
یعنی 40 غنټو کې 2 غنټې بجلی شپې 5 بجې بجلی راشي نو 5 بجې باندې په بجلی باندې بیا سوکڅه کوي. ځکه چې زمونږ ضرورت په مازیګر کې په سهار کې چیرې اوبه پیډه کې شي مال پې خړوب شي د کور د پاره اوبه ډکې شي نو بجلی خو بس دا وګڼه چیرې موږ په نش کې حساب یو زبده وي مچ بجلی نشته. چې بجلی نه نو بس دا غي سره الټرنیټ دا دی چې رڼا د پاره خو یو پی ایس او بیټرۍ نه استعمالو.
پنډیاری هغه سیمه ده چیرته چې خلک سبزیانه کوي. د اوبو ضرورت ډیر زیات وي. ځمکه کې اوبه هم شته خو د ګړنګ اوسیدونکو ناصرخان وایي دغلته هم ځینې خلکو سولر ایمانه د نور شیشې لګولي. ناصرخان زیاته کړه دغلته د ولس شمیره د 1 لک زیاته ده خو د نور د شیشو نظام شاوخوا 150 خلکو کړي.
چې زمونږ د انبار پنډیالۍ دانشکول د دې بجلی خو بیخي نشته. 24 غنټو کې موږ ته 1 غنټه خو هغه داسې چې په هغې باندې ستا د اوبو مشین چلاول خو غټه خبره ده چې موبایل هم پنه چارج کیږي خلق خپل دو وخت روټی پسې رین دین او تاغه وسو لګی دا سولر بجلی بس جوړ کې خپل کونو رپو دا
د مومند د بجلی تنظیم سنبالونکې د ټیسکو دفتر چارواکو مشال رډو ته ویل دوی ته اجازه شته چې هر فیډر معنی هر کلی ته په شواروز کې درې ساعته بجلی ورکي. خو بیا د دې پښتنې په جواب کې چې ګنې خلک وای کله درې ساعته بجلی نه ده لیدلې او تر دغې کمه بجلی ورته ورکیږي، نو دوی په جواب کې وویل ځینو کلیو ته د بجلی تارونه ډېر زاړه شوي، هر وخت چې په بجلی لوډ یا فشار راشي نو دغه تارونه بیا بجلی نشي زغملی، ځکه هم محکمه ورته په وقفو وقفو سره بجلی ورکوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لیدا تاسو غوږی د جنوبی وزیرستان بری ضلع درې میسي جرګې مشرانو په فوزي عملیاتو کې لنګ شو کورونو د ماویزي غوښتنه کړې. په دغه سیمه کې په 2009 کال کې فوزي عملیاتو پر مهال کورونه لنګ شوي ول. د جرګې مشر جاوید مسید مشال لیدل چې وسو متاثره کورنیو ته ماویزه نه ده ورکړل شوې چې لوجې خلک ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. خود ضلع انتظامی چارواکی نیک محمد مشال لیدل چې اته سلوی غزر متاثرینو ته مالی مرستې ورکړل شوې او پاتې خلکو ته به هم ډیر زر معاوضه ورکړل شي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د درې ماسی جرګې مشرونه د حکومت نه د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کشه د ضلع خلکو ړنګکړې شوي کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د سلورم په 13 ورځ پټانګ ضلع کشه د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر په کمپاؤنډ کشه د درې ماسی د جرګې و مشر جاوید ماسی د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل. تحصیل لادا سیگے کلی اسے دن کئی خان محمد ویائی چ حکومت دڑنگ کڑی شوی کورونو معاوضے لیا ندی ورکڑی چپ وجہ یہ ضلع سے خال کبودی کولتا تایور ندی
حکومت ولا سروے شوی دی ندی ملا شوی یو شاکی میں سروے کڑی دی چالو چالو لکا دی ملا پا خوی مشا چار نکی جی پا خوی وکم برانان سابو نجوڑی جی وہا رکڑی یہاں ندی یا پڑی جو روائی نشی چو وستم نشتا دائی وہ کوری نبس دس رنگ بلور دی پتام بیون شو پندی جی جمعی دی سوڑ دائی مشکل دو وقت تیری بدا شی اب دی خوی جاکا بدا خوا واتن شا نشتا دائی چا خالتا پایسی ملاو ندی وہ خپل دارا وستا چا شتا دائی نا چو کوری نبس جوڑ کو چاکی ما سروے شوی دو اما افزارو تا ملاو شوی یا ندو چی میجا ملے پی جوڑی کی
دی سویلی وزیرستان پر زیلی درے ماسی دے جرگے مشرونے دے ڈنکڑی شوی کورونو معاوضے وشتنے پبراکشے مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان پر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد سرا تماس ونی ولی آغوی پزاوب کشے وویل. سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا حکومتی چارواکیو دے دوی ڈانکڑی شوی کورونو معاوضے زر ور نکڑے بیا با دوی پا احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مونډلو هڅه وکړو.
د خبرونه د هر خالی او یک شنبه یا اتوار پورس په پاوکم یو بجه
ل مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
مشالې د تاسې غوږې په پاره چینار کې ځای خلکو په هسپتالونو کې د ډاکټرانو او نور سہولتونو د کمی خلاف احتجاج کړي. دوی د نهه پورز احتجاجان د ټل پاره چینار مرکزی لار د سو ساتو لپاره تړلې و. دوی په هسپتالونو کې ژر د سہولتونو غوښتنه کوي او د لړکې کړي کوم مطالبه ونه منل شوې نو احتجاجونو لړۍ به اپیل کړي. بلخو چارواکي وایي د ستونزې د هوارولو کوشش کوي. تفصیل طارق اورګزی راکوي.
احتجاج کوونکو د نهه پورسټل پړچینار روډ دوه ساته تړلې وو او دا غوښتنه کوله چې حکومت دې د ضلع په سرکاري هسپتال کې بنیادی ضرورتونه ورپوره کړي. د پړچینار میر افضل خان توري وای په سرکاري هسپتال کې د روغتي عملی کمې دي او بلدا چې مریضانو ته علاج په کولو کې تر ډیر وختونو راهسه د دوايانو او نور سہولتونو نه دي حاصل.
کوم ذمہ دار خال دی هغه ګلاون کې د هسپتال سمخته دا روډ بیا مو بندو او دا بیا غیر معینه مدت پوری باندې څو پوری د هسپتال ته مت سہولیات راکړي نه دي شوی. ویل هسپتال یو بیسیک ضرورت مو آر سی نه بغیر وسیدا شو هسپتال نه بغیر مخفل زندگی نشو تی روان.
د پړچینار په سرکاري هسپتال کې هر ورځ تر 1500 مریضان لیدل کیږي. چورته نه ماهر ډاکټران او 15 نور موجود دي خو مقامی خلک وای په دې کې هم د زینو درجات وړیدل ورستا د صوبی نورو هسپتالونو ته تبادله شوه. کڅو هم د پړچینار هسپتال درجه په کاغذاتو کې د ټایپ بي ده خو مقامی خلکو په خبره سہولتونه ورته د ټایپ سي ملاو دي چې په هغه کې هم دا وخت د سلورو زنانو ډاکټرانو په شمول تر شلو پوری د روغتي عملی څوکې خالی دي. د مالی خیلو حشمت علي پر 15 دسمبر ویلي کلا چې په یو هسپتال کې د بجلی سہولت هم نوي نو هغلته به د مریضانو علاج څنګه په خډول تر سره شي.
د اوسه چا سميان ډیر سره دي چا سخيان ډیر سره دي مستقبل مور سره دي او مود دا که سوچي را هسپتال کې یو خو ډاکټر اوسه پرېشانه کښې یک دو کار غلې نه غاټ یاري وژن آروم سنوسته زه خپل ټلیفون سم میروشم سېبون سه وي دی چې نه بجلی سره او کې نو مو سره فسیلټي شته چې مو تاسو ته پروواید بو دې مطلب دی چې را مود دا 2-3-4-5 کوي کې مو څوره څه پزول دې څه مطلب دی.
بل خو په دغه غړه د پړچینار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته د چرشنبه پښپویلی دا مانی چې په هسپتال کې ور سره د روغتي عملی کمښت خو بیا هم دوی هغلته درې شفټه خپل خدمتونه ورکوي. میر حسن جان وای په هسپتال کې ور سره د فند کمیله وجه نه یوازې روغتي چاري کمزوري دي بلکې د بجلی او نور نظام هم متاثر دي خو چې کله نوې حکومت راشي نو بن فند په جاري کې دلوبه لجوړ دغه صورتحال پوزي. روغتي مشر زیاتوي په هر ضلع کې مرکزی هسپتالونو ته د ټایپ ای درجه حاصل ده خو کله په پړچینار هسپتال درجه هم لوړ شو نو سره هر قسم ستونزه به حل شي.
کوم چې موږ سره اویلیبل ډاکټرز دي هغه ته موږ کوشش دی چې ماکسیمم فیسیلیټیټ کو مکه غوي دا کوشش نه کوي چې بل علاقې ته ترانسفر یا کوشش کوي. نو دا څو مسایل دي کدا چیري د فند ایشوز بل خصوص کچري دا حل شول نو د بجلی او د پیشنټس او د سرویسز ډیلیوري چې کومه ده دغه ایشوز ان شاء الله بیا حل کولو امکانات ډیر زیات دي.
په کورما ضلع کې د خلکو آبادی تر اتو لکو زیات ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې اتیا ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج پر دغه نه تر سره کیږي چې په هغو کې روغتیايي سہولتونه تنش برابر دي. د سیمو خلک خپل مریضان پړچنار ته وړي خو هغه ته هم هغوی د صحت په لړ کې له سہولتونو محروم دي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصره پرېږدئ او ویډیوګانې لملګرو سره شریکې کړئ.
مشال لري تاسو غوږی د خبر پختونخوا په سواد کې د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره یو نوی مرکز پرانستل شو دی. په خبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات د ایډز مخنیوي مرکز دستوري ته د وینا پر مهال خبرلن ته ویل چې په صوبه کې هغه مرز په زیاتیدو دی چې د سرکاري شپیرو سره سم د وخت د ناروغانو شمیر و ضرورت نږدې دی. نو مول ویل د سواد د نوی مرکز په پرانستل کې دوه سرویره په صوبی کې نوري مرکزی هم دی چې پکې د ایډز د ناروغانو علاج کیږي. هغه ویل د سواد په مرکز کې د ایډز د درې سبا ناروغانو د مفت علاج سہولت موجود دی. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سواد سیدو شریف لوی روغتون کې د ایډز رنز علاج او تشخیص لپاره حکومت د دسمبر 2 مینیټه نا سنټر پرانسته چې پکې به د سواد درې سو نه زیات د ایډز مریضانو ته علاج ورکول شي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا ایډز مرض مخنیوي ادارې مشر ډاکټر طارق حیات خبریالانو ته وویل چې دا وخت ټوله صوبه کې شپږ زره نه سوه شپږ شپېته د ایډز زنځورانو تصدیق شوی. د ایډز مخنیوي لپاره ټوله صوبه کې اووه نورې سنټرې پرانستې شوې چې ورسره دغه شمېره دیارلس ته رسولی شوې.
مین شی دا دی چې مونږ دلته کې سکریننګ کاونسلنګ هم کوو، دلته مونږ علاج هم کوو، او دا هر څه چې کوم دي دا فری آف کاسټ دي. یمن دی د مریض د جیب نه به یو روپۍ هم نه لګي او سروسز اویلیبل دي. دا د سواد لپاره یو ډېره غټه خبره ده جی، او دا ډېر هاي ټایم دی چې دا ټایم د دې مرز روکتام شي او خلکو کې لګا اویرنس پیدا شي.
د سواد سیدو شریف پروتون رجسٹرار ډاکټر ارشاد علي چې د ایډز مخنیوي سنټر مشر هم دی وایي چې سواد کې درې سوه د ایډز انزوران به د علاج لپاره پېښور او بټخیر ته تلل. اوس دې سنټر کې سوال لس نور د ایډز انزورانو ته علاج شروع کړی شوی دی. د ایډز ترنس په اړه وایي
د دې علامات دا دي مریض ته اول هلکه معمولی معمولی بخاري چاته داسې دردونه په وجود باندې نه ځینې مریضان راشي چې دا غو د ډیر وخت نه د دستونو بيماري وزن کمیږي چاته ټوخی نو دا زیات تر غټ علامات دي. تدابیر دا دي چې کپرس کې لکه مختلف سیسو باندې تدابیر دي. یو دا سوک لکه مطلب د ډاکټر لزی کاغه غا خواسي چې خامہ خلک مطلب د ډاکټر هغه آلات استعمالي چې هغه د بل مریض د لپاره نه استعمال شوی. خدای مکه دا مریض لکه یو ضروری دا ده چې یو مریض به هوښه نه وي، الټی نه کوي، بار بار زمنګ مریضان دي چې بابوګان صاحبانو لزی هغه ستنی انجکشن د داغینه خوريږي یا خدای مکه لکه غیر ازواج چې کوم تعلقات دي ساتي داغینه زیات تر خوريږي.
په سواد کې 1300 قانون راهسي د ایډز مرز مخنیوي لپاره کارکونکي د غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې دوی بیا بیا حکومت ته ارزیو کوله چې سواد کې د ایډز علاج لپاره سنټر پرانستل شي ځکه چې سواد کې ایډز په زیاتېدو دی. دا وایي چې اوس هم د ایډز داسې رنځوران شته چې د تشخیص او علاج نه کېدو په وجه مخې ته نه دی راغلي.
دلته به د کم پازیټیو کسان چې دي کا ان کیس آی پازیټیو نه غیته به ټریټمنټ ملاويږي، دا غي به کونسلنګ کیږي، دا غي به قاعده د زنانو لپاره جدا کمره ده، بغیر زنانه سټاپ دی وته هغه به زنانو سره زنانه ډیلینګ کوي ځکه چې زنانه یو نارینه ته کېناسته یا هغه تخپل خبر او په دې دوه سنسیټیو ایشو باندې چې ایچ آی وی ایډز داسې مرض دی چې زموږ کنسپټ یا زموږ اسټیک مدې
مریضانو سره د لوازنامې مطابق د ایډز زنځورانو شناخت نه کیږي او بیا دغه زنځورانو ته حکومت ویړیا تشخیص علاج او مشورې ورکوي ځکه د ایډز زنځوران دي په ډاډ سره سیدو شریف کې د ایډز سنټر سره رابطه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لري تاسو غواګي د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پهنتون په سیر ډیګري ورکوي. خو د یو شمیر کالجونو استادان وايي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. دی وای د دې یو شمیر وجوهات دي، خو لوی وجه د دوی په وینا دا چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملی کولو ته سنجیده نه دي. د کالج د استادانو اتحادیه وای حکومت کې د دې پروګرام بریالي کې د غواړي، نو بدوی غوښتنی د دوی د لارښوونو سره سمې پوره کوي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره پر ځای ده چې د زده کوونکو د دلچسپۍ لپاره مناسب کار نه دی شوی. بوریوال کاکړ نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کور لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګری ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګری ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 340 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګری کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګری کالج موجود دی، کوم چې د د په وینا د نور ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي چې یوازې د بی ا او بی ا سی پر ځای د ای ډی اس یا اسوسییټ ډیګری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ شوی زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ شي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی اس پروګرام انیشیټ شي، نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټي پوری نه سي تلای. کوټه د مور ز ډیر لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډیر مسایل نه موږ نه سي، نو یقینا په کار دی. خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی اس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 322 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپاڼې پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی اس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د پوینا دوی ته ممکن نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی د سیستونز دي چې سترګي ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی اس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بی اس کې خو نو چونکی لتا سره د یونیورسيټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل ویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهم ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي،
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی، یو اډوانس سټډي دی، دا بی اس څخه کم دی. دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالج کې چې کم استادان سبق ورته وي، هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی لسلرم ولې پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وي.
لکوټی پر 228 کیلومتر پرته څ باندې 2,10,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیگری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروگرام ځکه د تمې مطابق ګټه و نه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروگرام کې د پام وړ دلچسپي و نه خسته.
پروگرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کم چې موږ امید وو کم چې یا چا د پروگرام راړی شي مطلب د سعودي هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګري چې دغه ترلاسه کوي هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلارې وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاټ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربې کوي په پالیسیانو کې په وستون نسته مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بالخصوص هایر ایجوکیشن سے دی کدا سہولیات اغوی ته دغه پر دروازه نو ورسول سی از ما خیال دا به لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبی دا پروگرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څنګه ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړې سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی لهم دې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدی شي او هم دا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلې هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروگرام کې داخل دي خو د د پوینا که حکومت دا پروگرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دی پروگرام ته ډیره توجه کړې ده. د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو خو اوس یې د سوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړې دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو اوس د سوبې په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دی. موږ زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
خبر که ده هر زی وی، حالات که هر ډول وی، مشالې ډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.